چې بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تاسو معرفي کړم خبرونه. تیره شپه د کابل ښار په پینلسه مناهیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په پینلسه مناهیه کې د قصبې په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څانګې څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشه موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې لا هم له افغانستانه ایران ته تریاق قاچاقي شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. روسیا او اوکراین په یوه ورځ له 15 کلونو څخه کم عمره جنگي بندیانو څخه ډک څو بسونه تبادله کړل. دا یوه لویه تبادله ده چې په استانبول کې د تیر اونۍ د خبرو اترو په پایله کې د یوې موافقې پر بنسټ دوام لري. د اوکران جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی چې څو ساعته د مخه د بریالي پایلو په اړه شک څرګند کړی و، وویل چې تبادله به په راتلونکو ورځو کې په څو مرحلو کې دوام وکړي. روسي چارواکو کیف د جنگي بنجانو تبادله او د سرتیرو د جسدونو بیرته راستنېدل ودروي. دوی ویلي وو چې روسیا د مخه اوکراین ته د 1440 بنجانو لیست چمتو کړی دی چې ټپیان، سخت ناروغه او ځوانان لومړی ټوب لري تر څو د تبادلې پروسه پیل کړي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولی دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیځ ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د آسیایي جام د خرابې د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي له یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزونکي وینچزو البرتو انز په مشه لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلی انز نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د سعودي عربستان څخه به افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په دې خبرونه کې مو یوه مهمه موضوع راخیستې ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
څلوېښ متره سم وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپېریال ساتنې له متخصص ولي مدقق سره شریکه کړې.
په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي.
په افغانستان کې نوې ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
له بده مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوای بيخي کم دا او په نشي حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را ته غوښ وي. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجان وی چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته ویل هیله مند دي چې د بیرته ستنېدو سفر په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سشکار شاوخوا 150 افغان حاجانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنیو حج مراسمو لپاره تر رسیدو سره د مهال زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمیر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو لمخې ټاکل شوی د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل سي. یو حاجی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
ته د حاجی صاحبانو الوتنې د رواني اونۍ د چهارشنبه ورځ نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتا دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
د
اختر لشپګمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بیرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له 2 څلوېښتو تر 5 څلوېښتو ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي. یعنې په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
دا حاجیان وایي هیله مند دي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا 150 افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جون په نهمه په خپل ایکس پاڼه زیاته کړې چې افغان حاجیانو اوس له مینه خپلو استوګنځایونو ته ستانه سوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت په مدیریت او پلان پلي کیږي، خو لا ډیری حاجیانو ته د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص سوي نه دي. د حج او اوقافو وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجی لپاره سکل د حج لګښت تر 202,000 افغانیو زیات ټاکل شوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تیرونی جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله مؤسسه وای د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبول کمر سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یو تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د جون په و مخبره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچې شوې او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمر ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمې اوسیدونکي دي، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوې او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښ متره سام وهلي و یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي. د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي. د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متر د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبراوتلې، خو په خبره اوس په 100 متر کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د سخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دوی په نلونو کې د میاشتې 2000 اوبه راځي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانیو پورې له ټانکرونو نه اوبه اخلو. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسی کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 9 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متی الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلی و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې او د بودیجې له منظورې سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 400 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې راپور اوریده. همدا موضوع می د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخانی مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړي.
دا مهمه او د حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د زموږ وادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کی شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو نه لرو او دا روان د ستونزه روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې سمو ګل اوبو استفاده کوو، که اوداس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوه یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکې چې دي دا لیک وي، له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي،
څومره اوبه ضایع کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پراخوسي، ډېر لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته، دا د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي، شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
مدقیق صاحب، د پژمی کې دا خبره په افغانستان کې په روسي کلونو کې څه عام شوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنیو لاله هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلې په خام ځای کې دا واوره واچوي، اولته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د ځمکه د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی، شیبار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دم نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي، یعنې دا یوه طریقه ده. خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی، دا سخته کار هم نه دی. او کېدای شي چې څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې تور برابرې کې حتی د دې څاکو بچې دوی په کورونو کې کمی دي، امکان لري چې یو دوه کال کې بیرته څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې، څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د غومله اوبه ذخیره کوي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنی یوه طریقه یې دغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث دی یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بېلې دینه سي، مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي یو د کار په زور په یو کې دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو په کې دا کار ده، چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو وي خپل که چیرې توان دي ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متر دی نه یو متر دی، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د غومره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي، که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایران وای د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اټومي خبراتو رو بل پړاو د جون په 15 نیټه ټاکل شوی، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا تر سره شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پروس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې له ایران سره به د پنځشنبه پروس خبري وشي او تر هغه وخت به انتظار وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبري به د دې اختلاف سربیره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیم تخنیک کولو اجازه ورکړل شي کنه. د امریکا ولسمشر د یورانیم غني کولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خند بللی او ویلي دي چې هغه له تهران سره د بی معاملې په لټه کې دی تر څو د په وینا د وشلو او ویجاړولو مخنیوي وشي. ښاغلی ټرمپ دا څرګنده نه کړه چې آیا دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمن د اټومي خبرو اترو شپږم پړاوي کنه وي. تر دې مخکې د دواړو لوریو استازو 15 ځله خبري سره کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل سردیاسم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفون خبرو اترو 2 ساعته وروسته دا خبري وکړې. د امریکا جمهور رئیس وویل چې له ښاغلي نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم شخېدلې دي. د اسرائیل د سردیاسم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمن د خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې ترسره شي. د بیان له مخې ټرمپ دا هم وویل چې متحده ایالات او ایران ته یو معقول وړاندیز کړی او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به جواب ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکو یکشنبه پورس د عمان په مسقط کې پلان شوی دی. شاخلی بقایی دا هم ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی به د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کې د اوسلو په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره ناروې سفر وکړي. په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه د خپل لومړي دورې په ترڅ کې ډونالد ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ لاټومي تړون څخه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه ترسره کړي دي او د راپورونو له مخې د غني کولو مسله په دې خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځېدلې ده. ټرمپ او د هغه د اداري چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په شمول په روسي اونیو کې په مقرر ډول ټینګار کړی چې له ایران سره به په احتمالي تړون کې د یورانیم غني کول شامل نه وي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورستر بلي د نوي ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي، دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلدتیات نه لري او شاته پاتې دي. په دې اړه زموږ خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
لبد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټیکنالوژي په اړه باندې په هواي بيخي کم دا او په نشته حساب ده.
د پلازمېن کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځینه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټیکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه شته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده. په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي. د ټیکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي. په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي، د دې په استعمال باندې نه پوهیږي. نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټیکنالوژي پر مرده کې چیرې دوی نظامی زواک زور لري هم ټیکنالوژي پر مرد.
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینوار ریاستي رادیو ته وویل
افغانستان کې د ټیکنالوژي له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامني سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي، اقتصادي ستونزې، ډېر ځوانان د ټیکنالوژي وسایل نشي ترلاسه کولی، انټرنیټي محدودیتونه، د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوري دي.
او اسانتیاوی په وکینه لري چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړی. افغانستان کې داسې وخت له عصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوي، بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په درېمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې، چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 3-5 کلو 3 کلو 80% دندې زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړې دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضاتو باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لري دندې یا ریموټ دندې چې موږ تاسو ورته وایو فریلانسینګ ورته وایو، دا ډېر زیات وده کړې ده. د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
ښاغلی سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکار رامنځته کولو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوی کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په لا پیاوړتیا، د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ، خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بې خبره پات کیږي بلکې ان لمړنۍ یو زده کړته هم لاسرسي نه لري.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شب گذشته در مربوطات ناحیه 15 شهر کابل درگیری رخ داد. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با تایید این خبر به رسانه ها گفت، اما جزئیات ببخشید. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با تایید این خبر به رسانه ها اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. طالبان گفتند که آنها بر یک مخفیگاه گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در منطقه قصبه از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل حمله کردند. طالبان در طول یک سال گذشته بارها گفتند که داعش در افغانستان تا حد زیاد شکست خورده و ادعا کردند که پایگاه های داعش در بلوچستان پاکستان است. زلمه خلیزاد نماینده سابقی ایالات متحده ای امریکا در امور صلح افغانستان نیز گفته که پاکستان از داعش به حیث یک ابزار برای اهداف خود استفاده می کند. پاکستان این اتهامات را رد کرده. محمد نریمانی مسئول روابط بین المللی اداره مبارزه با مواد مخدر ایران می گوید که هنوز هم تریاک از افغانستان به ایران قاچاق می شود. خبرگزاری ایسنا ایران روز دوشنبه گزارش داد که محمد نریمانی گفته که تولید تریاک در افغانستان کاهش یافته، اما به نظر می رسد که تریاک از ذخایر قبلی به ایران قاچاق می شود. آقای نریمانی همچنین گفته که تولید متامفیتامین در افغانستان نیز رو به افزایش است. محمد نریمانی این مواد را یک آزمون برای همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و منطقه خواندند. طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد تا هنوز پاسخ ندادند. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال تخمین کرده که قبل از ممنوعیت رهبر طالبان به اندازه کافی تریاک در افغانستان ذخیره شده و تا سال 2027 میلادی برای قاچاقبران کافی است. روسیه و اوکراین روز دوشنبه چندین بس پر از اسرای جنگی زیر سن 25 سال را تبادله کردند. این تبادله گسترده بر اساس توافق هفته گذشته در مذاکرات استانبول ادامه دارد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که ساعات قبل در مورد یک نتیجه موفق ابراز تردید کرده بود گفته که این مبادله در چندین مرحله در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. مقامات روسی کیف را با متوقف ساختن تبادله اسرای جنگی و استرداد اجساد عساکر متهم کرده بودند. آنها گفتند که روسیه قبلا یک لیست 640 زندانی را به اوکراین فراهم کرده که زخمی ها، بیماران شدید و جوانان را در اولویت قرار داده تا پروسه تبادله را آغاز کند. اوکراین اتهامات توقف تبادله اسرای جنگی را رد کرده، گفته که ادعای روسیه با واقعیت یا توافقات قبلی همسو نیست. حکومت مکزیکو اعلام کرده که 42 متریک تن متامفیتامین را به ارزش 50 میلیون دلار را در جریان یورش‌ها بالای لابراتوارهای مواد مخدر کشف و ضبط کرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، این اعلام در حال صورت گرفته که این کشور آمریکای لاتین با فشار فزاینده دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر روبرو است. در اعلامیه حکومت مکزیکو که روز دوشنبه منتشر شد گفته شده که این مواد پس از عملیات در 5 محل در ایالت غربی میچوآکان کشف و ضبط شده است. مکزیکو اخیراً برای برجسته ساختن تلاش‌ها در حال افزایش در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر از یک سلسله اقدامات بزرگ در زمینه کشف و ضبط مواد مخدر خبر داده است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مصاف تیم ملی سوریه برود. بر اساس فدراسیون فوتبال افغانستان، این بازی به سلسله بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از یک هفته به این سو در شهر حسا در عربستان سعودی تمرین کردند. مسابقه امروز افغانستان نخستین دیدار رسمی است که تحت رهبری ویچنزو آلبرتو آنزه سرمربی ایتالیایی این تیم برگزار می شود. آقای انزه حدود یک ماه پیش به حیث سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به کار آغاز کرد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. قرار است به زودی پروازهای بازگشت حجاج افغان از عربستان سعودی به افغانستان آغاز شود.
ششم اینجا پروازش رو تنظیم میشه. دو آدم ترتیب کسی آمدن با اون ترتیب پس بازگشت وطن میشه. انشاءالله. کجا چی جامده؟ هر کدام میشن 42, 43 تا 45 روز باید وقت بدیم.
محدودیت سفر شهروندان 12 کشور به شمول افغانستان به امریکا سر از روز دوشنبه آغاز شد.
با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدن. افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن، اینا یا مدافعین حقوق بشر هستند یا فعالین مدنی هستند، معترضین هستند.
در حالی که معین وزارت تحصیلات عالی طالبان برای شرکت در یک نشست بین‌المللی به تاتارستان رفته، شماری از دختران بازمانده از آموزش در افغانستان میگویند
نه تنها من، هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن و مکاتب و پنتون ها هستن، اما در این صورت معین صاحب طالبای میلندن شست ها اشتراک میکنن، درباره آموزش در سطح بین المللی صحبت میکنن.
گزارش هم داریم در مورد این که واشنگتن و تهران میگویند که مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت، اما هر دو طرف تاریخ های مختلف را برای دور بعدی مذاکرات اعلام کردند. شماری از حجاج افغان در عربستان سعودی میگویند قرار است تا دو روز دیگر پروازهای بازگشت آنها به افغانستان آغاز شود. آنها به رادیو آزادی گفتند که امیدوارند سفر بازگشتشان به گونه منظم و بدون مشکل انجام شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 حاجی افغان تحت نظر و مدیریت این وزارت مراسم حج را ادا و به گونه منظم و موفقانه به پایان رساندند. بیشتر در این گزارش.
با پایان مراسم حج امسال، اکنون هزاران حاجی افغان در عربستان سعودی در انتظار بازگشت به خانه اند. شماری از آنان به رادیو سعودی گفتند که بر اساس اطلاعیه‌های رسمی قرار است پروازهای برگشت از روز چهارشنبه هفته جاری آغاز شود. یکی از این حاجیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو سعودی گفت:
آجی صاحبا از امی چهارشنبه می پروازا شروع میشه دیگه به افغانستان. فقط سه پرواز هم موی تقسیم اوقات شما به حسابم لیست شوند. سه پرواز است در چهارشنبه شروع میشه در امور انداخت امیج یک گروپ است. به ترتیب امی آمده میرن دیگه. امو 40 روز نهایتش تا عراجی میمون اینجا تا نوبتش میرسه به آمدن.
همچنان یکی دیگر از آنان که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
ششم اینجا پروازش رو تنظیم میشه. دو آدم ترتیب کسی آمدن با اون ترتیب پس بازگشت وطن میشه انشاءالله. کجا چی جامده؟ هر کدام میشن 42, 43 تا 45 روز باید وقت بدیم. در حرم شریف و در مدینه منوره. اما رسم حج دیگه تا 45 روز.
این حاجیان میگویند امیدوارند که سفر بازگشتشان به گونه منظم و بدون مشکل انجام شود. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که امسال حدود 30,000 حاجی افغان تحت نظر و مدیریت این وزارت مناسک حج را به گونه منظم و موفقانه انجام دادند. این وزارت روز دوشنبه 9 جون در شبکه یکس افزوده که حجاج افغان اکنون از منا به اقامتگاه های خود بازگشتند. روند بازگشت حاجیان افغان تحت مدیریت وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان برنامه ریزی و اجرا می شود. اما جزئیات کامل زمانبندی و روند دقیق پروازها هنوز برای بسیاری از حجاج مشخص نشده است. بر اساس معلومات قبلی این وزارت، هزینه حج امسال برای هر زائر بیش از 282,000 افغانی تعیین شده بود. گفتنی است که عربستان سعودی روز پنجشنبه و جمعه هفته گذشته را روزهای عرفه و اول عید قربان اعلام کرد، اما حکومت طالبان در افغانستان این مناسبت ها را با یک روز تأخیر اعلام کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
محدودیت سفر شهروندان 12 کشور جهان به شمول افغانستان به ایالات متحده ای امریکا سر از روز دوشنبه آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی سفر شهروندان این کشورها به امریکا را محدود ساخت و هدف این اقدام را محافظت از ایالات متحده ای امریکا در برابر تروریست های خارجی خواند. هرچند در این فرمان در مورد سرنوشت پناهجویان افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث منتظر سفر به امریکا هستند چیزی گفته نشده، اما شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دوسیه‌های P2 و CIV به امریکا را دارند میگویند که این محدودیت سفر ممکن است آنها را مجبور به بازگشت به کشورشان بسازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های تازه بر سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به ایالات متحده آمریکا از امروز دوشنبه 9 جون به طور رسمی اجرایی می شود، شماری از پناهجویان افغان در پاکستان که دارای پرونده‌های مختلف مهاجرت به آمریکا اند، میگویند این تصمیم ممکن است آنان را مجبور به بازگشت به افغانستان کند، جایی که به گفته خودشان جانشان در خطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی بر سفر شهروندان این کشورها به امریکا محدودیت وضع کرد و گفت که این اقدام به هدف محافظت از ایالات متحده در برابر تروریست های خارجی صورت گرفته است. ایران، میانمار، چاد، جمهوری کانگو، گین استوایی، اریتره، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن کشورهایی هستند که به اساس فرمان ترامپ بر سفر شهروندانشان به امریکا محدودیت وضع شده است. هرچند در این فرمان دارندگان پرونده های ویزای ویژه مهاجرت ایسایوی، دارندگان گرین کارت که اقامت دائمی در امریکا دارند و برخی از گروه های ویژه دیگر مستثنا قرار گرفتند، اما در مورد سرنوشت هزاران پناهجوی افغان که در حال حاضر در کشورهای ثالث از جمله پاکستان منتظر رسیدگی به پرونده هایشان هستند چیز گفته نشده است. پناهجویانی که پرونده های P1 و P2 دارند و اکثریتشان در پاکستان زندگی میکنند میگویند که این محدودیت های سفر آنها را بسیار نگران کرده است. یک پناهجوی افغان در اسلام آباد که کیس P2 برای سفر به امریکا را دارد و نمیخواهد که نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این برای سرنوشت پناهجویان افغان بسیار متاثر کننده است و این یک ظلم است. کسانی که در اینجا زندگی میکنند و میخواهد به ایالات متحده انتقال یابند، به یک نحوی به ماموریت امریکا در افغانستان کمک کرده اند و حالا آنها نمیتوانند به افغانستان برگردند.
یاسمین نبیزاده، فعال زنان و حقوق بشر، مقیم اسلام آباد که پرونده پناهندگی در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دارد، میگوید که تهدید اخراج به افغانستان توسط پلیس پاکستان از یک سو و سرنوشت نامعلوم پرونده های پناهندگی از سوی دیگر آنها را دچار سردرگمی کرده است.
ولی با فرمان اخیر آقای ترامپ هم کاملا این افراد ناامید شدن. افرادی که بعد از 2021 به کشور پاکستان پناهنده شدن، اینا یا مدافعین حقوق بشر هستن یا فعالین مدنی هستن، معترضین هستن، نظامیان پیشین هستن و یا خبرنگاران هستن که اینا در خطر اخراج اجباری هم از پاکستان به افغانستان قرار دارن.
به اساس ادعای این که ازداران اگر به افغانستان اخراج شوند جانشان در معرض خطر قرار می گیرد، زیرا به گفته خود آنان بیشتر در زمان حکومت جمهوری پیشین در پروژه هایی که از سوی امریکا تمویل می شد در افغانستان کار می کردند. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به افغان هایی که دارای تابعیت دوگانه هستند و با استفاده از پاسپورت کشور دیگر به امریکا سفر می کنند و همچنان کسانی که ویزای مهاجرتی دارند و ویزه هایشان از طریق اعضای نزدیک خانواده مانند همسران و فرزندان زیر سن گرفته شده است، اجازه داده شده که به امریکا سفر کنند. علاوه بر این، کسانی که در جام جهانی یا المپیک به عنوان بازیکن یا مربی شرکت می کنند اجازه ورود به ایالات متحده را خواهند داشت. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پس از به قدرت رسیدن در ماه جنوری امسال فرمان ویزای اجرایی را برای جلوگیری از ورود پناهجویان واجد شرایط افغان به ایالات متحده صادر کرده بود. قصر سفید گفته است که به بررسی های بیشتر امنیتی در این زمینه نیاز است.
شنونده های عزیز، شنیدید که محدودیت سفر بر شماری از کشورها به شمول افغانها وضع شده. معین علمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به هدف شرکت در 30مین فرم بین‌المللی وزرای تحصیلات عالی و معارف و شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده. وزارت تحصیلات عالی طالبان این سفر را روز گذشته در صفحه رسمی خود در شبکه ایکس اطلاع رسانی کرده، افزوده که ضیاءالرحمن را هیئت نیز همراهی میکند. همزمان با این سفر شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین خواندند. بیشتر در این گزارش.
در واکنش به سفر معین تحصیلات عالی حکومت طالبان برای شرکت در 3مین فرم بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف در جمهوری تاتارستان روسیه، شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان و فعالان مدنی این اقدام را نمادین می‌خوانند. یک دانشجوی محروم از تحصیل در ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی گفت که حکومت طالبان اول باید اجازه میداد همه دختران به مکاتب و پوهنتون ها بازگردند و سپس در این گونه نشست ها اشتراک میکرد.
نه تنها هزاران دختر دیگه چشم برای باز شدن و مکاتب و پوهنتون ها هستند، اما در این صورت معین صاحب طالبای میرن در نشست ها اشتراک میکنن، درباره آموزش در سطح بین المللی صحبت میکنن، کسانی که خودشان باعث بسته شدن و مکاتب شده امروز میره درباره پیشرفت علمی صحبت میکنن. اول همین مکتب ها را باز میکردیم، پانتون های ما را باز میکردیم، باز شما میرفتین خودنمایی میکردین و در نشست ها اشتراک میکردین.
هما رجبی، دانش آموز محروم از آموزش در کابل، همچنان به رادیو آزادی گفت که طالبان با شرکت در چنین نشست ها میخواهند محرومیت آموزش دختران را موضوع داخلی و کوچک نشان دهند.
جز از حاشیه روی و گذراندن و خاک پاشیدن به چشم های ما، حقوق زنان و جامعه بین الملل دیگه هیچ هدفی را ندارن. اونا فکر میکنن که یعنی ما آموزش را از یک بعد بسیار بزرگ و بنیادی میبینیم، ولی در افغانستان یک مشکل داخلی هسته.
این دختران محروم از آموزش میگویند این نشست باید فرصتی برای گفتگو درباره مشکلات موجود آموزش در افغانستان باشد و به عملکرد واقعی حکومت طالبان در حوزه آموزش دختران توجه شود. آنان از جامعه جهانی میخواهند تا با فشار، حمایت و همکاری در باز شدن دوباره مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان نقش ایفا کند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خبر داد که معین علمی این وزارت همراه با هیئت روز یک شنبه 8 جون به هدف اشتراک در 3مین فرم وزیران تحصیلات عالی و معارف به شهر کازان تاتارستان فدراسیون روسیه سفر کرده است. این وزارت در شبکه اکس خود افزوده که ضیاءالرحمن الاریوبی علاوه بر اشتراک در این فرم با نمایندگان تحصیلات عالی کشورهای مختلف دیدار میکند و در رابطه با ایجاد برنامه های مشترک علمی، جلب استادان و سایر موضوعات علمی با آنان گفتگو خواهد کرد. در این حال شماره از فعالان مدنی میگویند که مشارکت حکومت طالبان در این نشست نمیتواند به طرز دیدگاه طالبان در پیوند به محدودیت های آموزشی دختران و زنان تغییر ایجاد کند. سید اشرف سعادات، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
با این دیدگاهی که طالبان دارند، این سفرها نمیتونه دستاورد به نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان داشته باشه و رویکرد طالبان نسبت به تنگناهایی که خلق کردن تغییر بده، بلکه این سفرها در حقیقت به عنوان فرصتهای برای طالبان تلقی میشه که اونها بیشتر وارد معرکه و میدان سیاست نگه داره و تنها یک حرکت نمادین میتونه تلقی بشه.
هرچند وزارت تحصیلات عالی طالبان این فرم را نشست وزیران تحصیلات عالی و معارف خوانده، اما رسانه های روسی از جمله تاتار اینفورم، خبرگزاری رسمی دولتی در جمهوری تاتارستان، اخیراً گزارش داده که 3مین فرم بین المللی وزیران معارف زیر عنوان ساختن آینده به تاریخ 11 و 12 جون به اشتراک نمایندگان بیش از 30 کشور در شهر کازان برگزار می شود. در ادامه آمده که در 3مین فرم بین المللی وزیران معارف روند و چالش‌های جهانی در بخش معارف، تحول دیجیتال و نوآوری‌ها، نقش هوش مصنوعی و آموزش آنلاین، معارف همشمول و کیفیت آموزش، نقش آموزگار و اصلاح نظام‌های ملی آموزش و همکاری‌های بین‌المللی در بخش معارف مورد بحث قرار خواهند گرفت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایران و ایالات متحده ای امریکا می گویند که مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران ادامه خواهد یافت، اما این دو طرف تاریخ های مختلف را برای دور بعدی مذاکرات ارائه کردند. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا پافشاری ایران بر غنی سازی یورانیوم را مهمترین مانع بر سر مذاکرات هسته ای خوانده است. رادیو آزادی. ایران می گوید که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با آمریکا در 15 جون برنامه ریزی شده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که دور بعدی این مذاکرات در 12 جون دایر خواهد شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که یک دیدار با ایران روز پنجشنبه صورت خواهد گرفت و تا پنجشنبه صبر می شود. ترامپ همچنین گفت که با وصف اختلافات دو طرف در مورد این که آیا به ایران اجازه داده شود تا به غنی‌سازی یورانیوم ادامه دهد یا خیر، گفتگوها ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا پافشاری ایران بر غنی‌سازی یورانیوم را مهمترین مانع در برابر مذاکرات هسته‌ای خوانده، گفت به دنبال توافق با تهران است تا به گفته او از ویرانی و مرگ اجتناب شود. با این حال، اما آقای ترامپ مشخص نکرده است که آیا این دیدار ششمین دور مذاکرات هسته‌ای بین دو کشور است یا خیر. این اظهارات دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگوی تلفنی او با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت گرفت و آقای ترامپ گفت که در این تماس از جمله در مورد ایران صحبت کردند. دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز در اعلامیه گفته که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفته که دور بعدی مذاکرات بین واشنگتن و تهران در آخر هفته برگزار خواهد شد. بر اساس این اعلامیه، آقای ترامپ همچنین گفته که ایالات متحده پیشنهاد معقولی را به ایران ارائه کرده و انتظار می رود که پاسخ آن را در روزهای آینده دریافت کند. در همین حال، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای برای روز یک شنبه آینده در شهر مسقط در عمان در حال برنامه ریزی است. بقایی همچنین گفته که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برای شرکت در 22 نشست مجمع اسلو به ناروی سفر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در سال 2018 میلادی در جریان دور نخست ریاست جمهوریش از توافقنامه هسته‌ای میان قدرت‌های جهان و ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور وضع کرد. تهران و واشنگتن از ماه مارچ سال جاری تا اکنون 5 دور مذاکرات هسته‌ای را برگزار کردند و بر اساس گزارش‌ها موضوع غنی‌سازی یورانیوم به محور اختلافات در این مذاکرات تبدیل شده. دونالد ترامپ و مقامات اداره او از جمله مارکو روبیو و استیف ویتکاف وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور در هفته‌های اخیر بارها تاکید کردند که توافق احتمالی با ایران شامل غنی‌سازی یورانیوم نخواهد بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره از جوانان در ولایات مختلف افغانستان می گویند در حالی که جهان به سرعت در مسیر رشد از رهگذر تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی در حرکت است، آنها حتی با ابتدایی ترین مفاهیم این عرصه آشنایی ندارند. این جوانان به رادیو آزادی گفتند که در بخش آموزش تکنولوژی جدید در داخل افغانستان زمینه برایشان فراهم نشده و صدای آنها را کسی نشنیده. برخی از متخصصان تکنولوژی هم میگویند که با در نظر گرفتن سطح بالای بیکاری در افغانستان و خصوصا در بین جوانان، اگر برای جوانان زمینه آموزش و فعالیت در بخش های مختلف تکنولوژی فراهم شود، این مسئله نه تنها به حل مشکلات جوانان و رشد اقتصادی افغانستان کمک میکند، بلکه موجب پیشرفت های گسترده هم خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی به روز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پانتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح همو تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابهی دارند. محب شینوار باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در تکنولوژی نوین نرای سر دانشانان فاصله
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید:
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره ادراک نخواست نامش فاش شود، در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تاکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می شود.
با 4 تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم، تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون‌ها را مطابق با پیشرفت‌های جهانی هماهنگ بسازند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.